درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. طاعتونه، روژه او مونځونه مو قبول سه. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د وري یا د حمل د میاشتې 18مه او د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د رمضان د مبارک میاشتې له 15مې نیټې، یعنې د رمضان وروستۍ جمعې، د قدس له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ایزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په سوریه کې د ایران په سفارت باندې د هوایي برید نه وروسته په اسرائیل رژیم کې د رامنځته سوي ویرې پاکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم د قرآن د پلوشې معنوي خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو او غږونو مشتمله هرکله راشه خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com مو هم ایمیل آدرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران او د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د میلیونونو خلکو په ګډون سره د قدس د نړیوالې ورځې لاریون ترسره سوی. د ایران دفاع وزیر او د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو عمومي مشر اسرائیل ته ګواښ کړی چې هیڅ یو ګزار به یې بې ځوابه پاتې نه سي. د افغانستان په فرا ولایت کې په یو جومات باندې ډزې سوي، او په الاقصی جومات کې هم اسرائیلي پوځیانو په لمونځ کوونکو برید کړی. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د فلسطین څخه د ملاتړ لپاره د قدس د نړیوالې ورځې لاریون د ایران په ټولو ښارونو کې د خلکو په پراخ ګډون ترسره سوی. نن د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه ده، داسې ورځ چې د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په نوښت سره له فلسطین څخه د ملاتړ په موخه د قدس د ورځې په توګه ونمول سوه. دغه ورځ کې د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې مسلمانانو له فلسطین څخه د ملاتړ لپاره لاریون کوي، خو سږ کال دغه لاریون د سویډن او جرمني، امریکا، انګلیس په شمول په غیر اسلامي هېوادونو کې هم ترسره سوی. عراق، لبنان، اردن، مصر، ماليزیا، پاکستان، یمن، افغانستان، بنگلادش، بحرین، کشمیر، هند، اندونیزیا، تانزانیا، نیجیریا، سوریه او نور اسلامي هېوادونو کې هم د قدس د نړیوالې ورځې لاریون ترسره سوی. د ایران د اسلامي جمهوریت په مختلفو ښارونو کې هم د قدس د ورځې لاریون د سهار له 10 بجو څخه پیل سو، او په میلیونونو خلکو د اسرائیل د رژیم او د امریکا په ضد د شعارونو په ورکولو سره له فلسطین څخه د ملاتړ اعلان وکړل. په تهران کې هم لاریون والو د ښار له مختلفو سیمو څخه د تهران د پانتون په لوري لاریون وکړ، او ورسره هم مهاله په سوریه کې د ایران د کنسولګرۍ په ودانۍ باندې اسرائیل د رژیم د برید د اتو شهیدانو مړی هم د خاورو سپارلو لپاره هوایي میدان ته ورسېده. د اسلامي تبلیغاتو د مرخه شورا له لوري د سش کال د قدس د لاریون لپاره له طوفان الاقصی تر طوفان الاحرار پورې عنوان د شعار په توګه اعلان سو. د سپاه د عمومي قومندان په وینا امریکا د اسلامي نړۍ د جغرافیایي په منځ کې اسرائیل رژیم څخه د خپلو شوم موخو د عمل کولو لپاره ملاتړ کوي. د سپاه د عمومي قومندان مشر سردار سلامی نن د قدس د لاریون په مراسمو کې د دې په بیانولو چې انګلیس 15 کاله مخکې د اسرائیل رژیم په رامنځته کولو سره د اسلامي امت په زړه کې یو خنجر شخ کړ، وویل امریکا هم په اسلامي نړۍ کې د خپلو شوم موخو د عملي کولو لپاره له دغه رژیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړ. هغه یادونه وکړه چې اسرائیل رژیم له فلسطین نیولې تر لبنان پورې د مسلمانانو او مجاهدینو ته د امریکا او نورو غربي هېوادونو په ملاتړ سره دوام ورکوي، خو اوس یې پاشلتیا پیله سوې او امریکا د زیاتو لګښتونو او زیانونو په ګاللو او جنایاتو سره نور اسرائیل له نابودۍ څخه نسي ژغورلی. سردار سلامی په سوریه کې د ایران په سفارت د اسرائیل برید ته په اشاره سره وویل موږ د دښمنانو هیڅ ډول ګزار بې ځوابه نه پرېږدو. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر امیر محمد رضا اشتیانی چې په تهران کې د قدس د ورځې په لاریون کې ګډون کړی و، د المیادین خبریال ته وویل اسرائیل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاحکارانو د ترور په خاطر سخته څپېړه خوري. هغه زیاته کړه چې هر مرو په فلسطینیان د غزې په جنگ کې بریالي سي. د نړۍ ټول ولسونه او په سیمه کې د مقاومت ټولې ډلې د فلسطین له خلکو څخه ملاتړ کوي. د ایران د ولسمشر او نورو جګپورو چارواکو من جمله د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی، د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدي، د قدس د ځواکونو قومندان سردار اسماعیل قانی، د سپاه د ځمکنیو ځواکونو مشر سردار محمد پاکپور او همداشان د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ مشر زیاد النخاله په ګډون ګڼ شمېر جګپور چارواکو د نن په لاریون کې ګډون کړی و. بل خبر دا چې د افغانستان په لویدیځ ولایت فرحه کې ناپیژانده وسلوالو په پشتکول ولسوالۍ کې په یو جومات باندې برید کړی دی. په دغه برید کې چې د پشتکول ولسوالۍ په کوتوالۍ جومات باندې سوی، یو لمونځ کوونکی شهید سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او لا هم د برید لامل مشخص سوی نه دی. د رمضان د مبارک میاشتې د وروستۍ جمعې یعنې د قدس له ورځې سره سم سیونیستي پوځیانو په قدس شریف کې په الاقصی جومات کې په فلسطیني لمونځ کوونکو برید کړی او یو شمېر لمونځ کوونکي یې نیولي دي. د الجزیرې له راپور سره سم سیونیستي پوځیانو نن سهار د لمانځه پر مهال په الاقصی جومات برید کړی او لمونځ کوونکي یې ډبولي او یو شمېر یې هم له ځان سره بیولي او بندیان کړي دي. همداشان سیونیستي تیاری هم د جمعې پر مهال پلمنس کوونکو بخښنه غواړم د جمعې پر مهال پلمنس کوونکو باندې اوښکې بهونکي وسلې کارولې دي. د عراق د حشد الشعبی د سازمان مرستیال په تهران کې د قدس په لاریون کې په ګډون سره اعلان وکړ چې د عراق مقاومت ځواکونه تیار دي او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د امر په تمه دي. د عراق د حشد الشعبی مرستیال ابو فدک المحمداوی د قدس په لاریون کې د دې په بیانولو چې وینه په توري باندې بریالی کېږي وویل اسرایلیزم په له منځه لاړ شي او غزه به کامیابه سي. هغه زیاته کړه موږ نن تهران ته راغلی یو چې د ایران ولسته سپاه پاسداران ځواکونه او د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته تسلیت وایو. اسرایل په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې په برید سره ځانوژنه کړې ده. د حشد الشعبی د ځواکونو مرستیال یادونه وکړه چې له یمن، عراق، لبنان څخه نیولې بیا تر فلسطین پورې د مقاومت ټولو ځواکونو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر امر ته سترګې په لاره دي او سرشیندنې ته تیار دی. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدونکو، د ایران له پوځي غبرګون څخه د صهیونستان ویره زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د اسرائیل رژیم په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې له برید وروسته د ایران د پوځي غبرګون له ویرې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل سفارتونه خالي کړي دي. د اسرائیل د رژیم د راډیو او تلویزیون سازمان اعلان وکړ چې دغه رژیم په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ له برید وروسته د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د لنډمهاله مودې لپاره خپلې استازولۍ خالي کولو امر ورکړی. تېره شپه هم ځینو سیونیستي سرچینو په بحرین، مصر، اردن، المغرب او ترکیه په شمول په اوو هیوادونو کې د دې رژیم د سفارتخانو د خالي کېدو او د دې رژیم د وایز واکونو د تیار سای خبر ورکړی دی. د کان ابری چینل هم د لبنان سره د نیواکی فلسطین په سرحدي سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د تیار سای او په تل ابیب او نورو سیونیستي ښارونو کې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. د دوشنبه پښپه په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم له برید څخه وروسته د ایران اسلامي جمهوریت اعلان وکړ چې اسرائیل رژیم په دې برید سره ټول نړیوال قوانین د ملګر ملتونو منشور او د ایران د ملي واکمنۍ په ضد اقدام کړی او دغه برید ته سخت ځواب د ایران حق جوړیږي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا غړو هم د یوې بیړنیزې غونډې په جوړولو سره په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د برید غندنه کړې او دا کار یې د ویانا د 1921 کنوینشن په خلاف بللی چې پکې د ډیپلوماتیکو استازولیو په خوندیتوب باندې ټینګار سوی دی او د اسرایل د رژیم د خلاف ورزیو د پایلو پاکله خبرداری ورکړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوري سیاسي او پوځي چارواکو د سیونستانو دغه جنایت ته د سخت او سملاسي ځواب ورکولو باندې ټینګار کړی دی. اسرائیل جن په غزی کې د فلسطینی مقاومت په وړاندې د لالهاندۍ په نتیجه کې د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران کنسولګرۍ باندې بمبار وکړه. دغه برید کې د کنسولګرۍ ودانۍ په بشپړ توګه ورانه سوه او سفارت ودانۍ هم زیانمنه سوه. د سپاه پاسداران د دوو جکپورو قومندانانو سردار حاج رحیمي او سردار زایدي په شمول اوه کسان په شهادت ورسېده. اوس چې د ایران اسلامي جمهوریت د غچ اخیستلو په ضرورت ټینګار کړی، اسرائیل رژیم او نیواکي فلسطین کې ویره خپره سوې ده. اسرائیلي خبریال آلوم ډیوید په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي، د اسرائیل د رژیم امنیتي او پوځي محفلونه هره شیبه د ایران پوځي برید ته انتظار باسي. په اسرائیل رژیم کې د موساد د جاسوسۍ د ادارې مخکنی مسؤول سیما شاین هم رسنیو ته ویلي چې ایران د یوه لوی عملیات د ترسره کولو له لارې اسرائیل رژیم ته د سخت ګزار د ورکولو وړتیا لري او اسرائیلي مسؤولان باید د ایران قدرت ته په سپکه نه وګوري. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل رژیم په دغه جنایت سره غواړي ټوله سیمه جنګ کې ښکیل کړي. د سیاسي تفسیر پای. در من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم تاسو ته د قران د پلوشې معنوي خبرونه وړاندې سي او له هغه ورسته به هم تاسو په ژغونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله را ش خبرونه واوري چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساته خبرونه ختم سي او موږ به هم تاسو له حضور رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps از موږ د پانه درکته او تاسو کولای شئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولې. pashtonnahaniwiat@yahoo.com هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکې شریکولای سئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د روژې د میاشتې په آخري ورځو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره د قرآن د پلوشې د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. عزیزانو، د قرآن د پلوشې په خپرون کې په دغه نننۍ برخه کې د قرآن مجید د مدثر د مبارکې سورې له 8 تر 15 آیتونو تفسیر درته وړاندې شي. لومړی به د مدثر د مبارکې سورې له 8 تر 43 آیتونه تلاوت، ژباړه او تفسیر واوري. هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
جبار هر نفس با دخبل کرو پا بدل کی گروی غیر لشی ارخوالاو یعنی سعادت مندانو سخه چی ده جنت پا باغونو کی دی او تپوس کوی لگناهکارانو سخه سشی دوزخت داخل کرای است. وای مجلل منسکوون کو سخه نوو او مسکنانو تا مدوری نورکاوه او لباطل ویونکو سره به موږ په باطلو خبرو کې ننوتلو او موږ به د بدلې ورځ دروغ ګڼله. تر دې چې مرګ راته راغی نو د شفاعت کوونکو شفاعت به دوی ته ګټه نه وکړي.
تیرو عزتمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو د دوژخ او دوژخیانو په اکله مو خبرې وکړې. دغه آیتونه په جنت کې د ایمان د خاوندانو حالاتو ته په اشارې سره فرمایي، ټول انسانان که څه وي او که بد وي د خپلو عملونو په بنیاد اجر او سزا ګالي، او د قیامت په ورځ کې الهي محکمه د انسانانو عملونه د عدالت په تله کې ارزوي او هغه سره سم اجر او سزا ورکوي. د آیتونو په دوام کې هم له دوژخیانو سره د جنتیانو خبرونو خبرو اترو ته اشاره شوې او فرمایي، جنتیان له دوژخیانو پوښتنې کوي چې تاسو داسې څه کړي دي چې له عمله یې دوژخي شوي یاست. هغوی هم هغو څلورو مهمو لاملونو ته اشاره کوي چې د هغوی د دوژخي کېدو سبب شوي دي. لومړی عامل چې دوژخیان ورته اشاره کوي، لمونځ نه کول او له خدای تعالی سره د اړیکو پرې کول دي. داسې ډیر کسان به وي چې د پاک خدای انکار نه کوي، لیکن ورسره اړیکې هم نه پالي، نه د هغه د نعمتونو شکر کوي او نه هم په ژوندانه کې ورته د ضرورت احساس لري. دوهم عامل چې دوژخیانو یې یادونه کوي، په ټولنې کې د بې وزلو په وړاندې بې پروایي ده. یوازې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د شتمنیو د راغونډولو په فکر کې وو، او د بې وزلو د ډوډۍ، جامې او نورو اړتیاو پروا نه لرل. دریم عامل چې دوژخیانو ورته اشاره کړې دا ده چې هغوی د ګناه په محفلونو او بې ځایه بنډارونو کې ګډون کاوه او له مفسدانو او باطلوالو سره ملتیا کول. څلورم عامل چې له مخکنیو دریو لاملونو سره تړاو لري دا دی چې هغوی په قیامت ورځې باور نه درلودل، او داسې فکر یې نه کول چې باید یوه ورځ د خپلو ټولو کارونو په اکله ځواب ووایي. دوژخیان وایي چې دا ناسم باورونه او ناسم عملونه تر هغه پورې زموږ په ژوندانه کې دوام درلوده چې مرګ مو راورسېده او نور مو د ځان د اصلاح فرصت له لاسه وتلی و. قرآن مجید د دوژخیانو د خبرو په وروستۍ برخه کې فرمایي، هغوی د الهي رحمت او کرم دروازې په ځان تړلې وې، او په قیامت کې د ځان د نجات او ژغورلو لپاره هیڅ لاره پرېښودلې نه وه، ځکه چې هیڅ نیک عمل یې نه درلودل چې د شفاعت کوونکو شفاعت ور په برخه شوی وای. له هغو کسانو څخه چې د شفاعت کوونکو له شفاعت څخه پاته کیږي، هغه دی چې لمونځ سپک ګڼي. په دې اړه روایت دی چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خپل مبارک عمر په پای کې خپلو عزیزانو او ملګرو راوبلل او ورته یې وفرمایل، هغه کس چې لمونځ سپک وګڼي زموږ له شفاعت نه بې برخه کیږي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی هغه کارونه چې ترسره کوو زموږ شخصیت جوړوي، په قیامت کې هم موږ د خپل دغه شخصیت په ګرو کې. دوهم دا چې یوازې د ګناه ترسره کول انسان نه دوزخي کوي، ځکه چې د توبې دروازه خلاصه ده، لیکن په مختلفو ګناهونو باندې ټینګار او دوام او د توبې پرېښودل د الهي رحمت دروازې په انسان باندې بندوي. دریم دا چې له خدای سره اړیکې په یوازې کفایت نه کوي، بلکې د خدای مخلوق ته پاملرنه او تر خپل وس پورې د بې وزلو لاسنیوی په خدای باندې د ایمان له شرطونو څخه دی. څلورم دا چې له فاسدو خلکو سره یو ځای کېده او د هغوی د چټي او باطلو کارونو تکرارول انسان دوزخي کوي. او آخر دا چې شفاعت هم د توبې په شان له هغو لارو دی چې متعال خدای په دنیا او آخرت کې خپلو بندګانو ته خلاص پرېښودلی دی. څو د هغو کسان لپاره چې وړ دي د نجات لاره موجوده وي.
الا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح.
عزیزانو اوسم د مدثر د مبارکی سورې له نهه څلوېښتم څخه بیا تر شپږ پنځوسم آیتونو پورې تلاوت او ژباړې ته غوږ کېږدو.
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
ژباړه: نو په دوی څه شوي دي چې له نصیحت یعنې قرآن نه مخ ګرځوونکي دي؟ ګویا چې دوی تښتېدونکي ځنګلي خره دي چې له زمري نه تښتي، بلکې په دوی کې هر یو کس غواړي چې ورته خپرې کړای سوي صحیفې یعنې پاڼې ورکول سي. هیڅکله داسې نه ده، بلکې دوی له آخرت څخه نه بیریږي. هیڅکله داسې نه ده، بې شکه دا قرآن نصیحت دی. نو څوک چې غواړي ورڅخه دې پند واخلي او دوی نصیحت او پند نه اخلي مگر که الله تعالی وغواړي، هم دی دی ویر لایق او د بخښنې اهل دی.
ګلونو اوریدونکو، د مخکنیو آیتونو په دوام کې دا آیتونه هم په دنیا کې د دوژخیانو د ژوندانه د څرنګوالي په اکله فرمایي چې هغوی د حق له اورېدو نه داسې په منډه تښتېده ګواکې ځنګلي خرونه له زمریانو تښتي. د مکې مشرکان د پیغمبر اکرم له بلنې او د قرآن مجید له تلاوت نه تښتېدل او نور خلک هم د پیغمبر اکرم د کلام له اورېدو څخه منع کول، ځکه چې په پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې د خلکو له ایمان راوړلو او په مکې باندې د هغوی له واکمنې دود څخه ویره لرله. د مکې د مشرکانو مشرانو یوه هیله دا وه چې ولی خدای د هغوی هر یو کس ته جلا جلا ملایکې نه دي ورلېږلي او په مستقیمه توګه یې خپل آیتونه پرې نازل کړي نه دي. نو هغوی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل چې باید د خدای له جانبه موږ ته داسې یو ځانګړی لیک راوړي چې له هر یو نه په نامه یادونه شوي وي، هغه وخت به موږ په تا باندې ایمان راوړو. قرآن کریم د دغه بې ځایه غوښتنې په ځواب کې فرمایي دا خبرې دوی ځکه کوي چې د قرآن له منلو ځانونه خلاص کړي او په قیامت کې د الهي محکمې په وړاندې له درېدو څخه ویره نه لري. که هغوی په قیامت باندې باور درلودای دومره پلمې نه لټولې او بې ځایه غوښتنې نه مطرح کولې او په دوژخ او ملایکو باندې ملنډې نه وهلې. د مدثر د مبارکې سورې په ورستۍ برخه کې متعال خدای فرمایي قرآن د یادونې او پند سرچینه ده، البته د هغو کسانو لپاره چې پند اخیستونکي وي او حقیقت وموندي. انسان باید د حقیقت په لټه کې وي څو متعال خدای د هغه د هدایت سبب ورته تیار کړي او ورته د پند اخیستلو توفیق ور په برخه کړي. اخیری خبره دا چې یوازې متعال خدای د دې ور دی چې لا شریک او بې مثال وبلل شي او انسان له سرغړونې څخه ډډه وکړي، ځکه چې یوازې خدای انسان ته مغفرت ورکولی شي او بخښلی شي او له رحمته یې برخمن کولی شي.
قدرمن اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی له حق سره جیل او له حقیقت څخه انکار هغه دوه څیزونه دي چې انسان د هلاکت په لوري بیایي. دوهم دا چې هغه څه چې انسان د بې ځایه غوښتنو مطرحولو ته ورکاږي غرور او تکبر دی. دا چې انسان وایي که حق په ما نازل سي منم یې او که په بل چا نازل سي نه یې منم، دا هم د هلاکت سبب ګرځي. دریم دا چې باید زده کړو چې د حق په وړاندې پلمې نه ولټوو او له پوهېدو نه وروسته له حق څخه سرغړونه نه وکړو. او آخري سبق دا دی چې انسان هدایت دوه اړخونه لري، یو اړخ یې د انسان غوښتنه او اراده ده او بل اړخ یې د متعال خدای پزل او مهرباني ده چې د انسانانو د هدایت زمینه برابروي.
الا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ برخې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلېدا په هیله سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کلا
راشا
د متعال خدای په نامه چې ډیر مهربان رحمان او رحیم دی. د تهران رادیو دار کله راشه د خبرونې قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه نیکې هیلې ومني. ار چیرته چې یاست خدای دی وکړي چې روغ رمټ او د سوکالۍ په جامو به پټ یاست. ګرانو روژتیانو، لا پاکه خدای غواړو چې زموږ استاس ټول عبادتونه او اطاعتونه په خپل پاک درگاه کې قبول کړي. په نننی ارکل راشه پروګرام کې زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو تو درکلی کوو. خدای دی وکړي چې د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره ملګرتیا ولري. له مامور سره سم لومړی باز ما محترم همکار صادق صاحب رادیو پښتو خبرونه سره د اړیکو د ټینګولو لارې لري او بیا به زه د خپل قدرمنو اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې ټول اوریدونکو به روغ رمټ او خوشاله وي. او کچیرې زمونږ ګران اوریدونکو کوم مشکل لري، نو له خدای پاک څخه دعا کوو چې مشکلات یې ورحل کړي
ان شاء الله.
خو اوریدونکو زموږ د ورسا شمیره ده 00 99 919 6545 43 pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس www.parstoday.ir/ps دی. موږ د ستاسو د پیغامونو په تمه یو. له موږ سره د زړه خوله وکړئ ځکه چې هر کله راشه پروګرام د تاسو خپل خبرونه ده. دلته به یادونه وکړو چې نن د روژې د مبارکې میاشتې 15مه نیټه ده چې د دغه میاشتې اخیری جمعې ورځ کیږي. د روژې د مبارکې میاشتې اخیری جمعې ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د قدس نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دغه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د دنیا په اکثرو هیوادونو کې مسلمانان د صهیونیست نیواګر رژیم پر ضد مظاهرې کوي او هغوی د فلسطین له مظلومو خلکو سره خواخوږي او همدردی څرګندوي. موږ هم هیله کوو چې خدای پاک د اسرائیل چې اوس یې د فلسطینیانو پر ضد له 13 میاشتو راسې نسل وژنې او جنایتونو ته دوام ورکړی دی زر نابود کړي چې فلسطینیان زر د آرامخ مخ وویني او هغوی په خوشحالۍ او ازادۍ سره ژوند وکړي.
آمین یا رب العالمین. موږ هم د خپلو قدرمنو اوریدونکو او هغه کسان چې زموږ غږ اوري څخه هیله لرو چې د قدس شریف په لاریونونو کې ګډون وکړي او د اسرائیل پر ضد خپل احساسات هم لدینه زیات راوپاروي. نو موږ که ستاسو خوښه وي صادق صاحب دلته به یو دمه وکړو او بیرته به زو د خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
سمه ده.
القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عالمون السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مصر الأنبياء اعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدروب حتما زاحفون من تحت الحجر من بين الشجر مع عصف الرياح نحن قادمون.
یو ځل بیا هرکلی کوو د خپلو قدرمنو اوریدونکو. صادق صاحب دغه شعرونه زموږ ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلي چې عنوان یې دی غشی. وایي چې دا به څنګه دا به څه شي نور زور د زورورو دی اوبه شي نور. چا چې مو پخوا را توغولی دی هغه د جنگ غشی دی کاژه شي نور. ول سره چې سړه مځکه ګرځولې ده سره د اور به څرګ کې دي
سړه شي نور.
لوی لوی څرمخان چې راوتلي دي لوی لوی امیدونه دي واړه شي نور. سترګې یې په خپلو بڼو پټې شي دا سسترګور دي سمراند شي
نور.
نمو دي پکار وهاب غیرت هیڅ غک د بیغورانو دي
ویده شي نور. ډیره ډیره مننه ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دي له موږ سره شریک کړی دی.
دغه خپل شعرونه زموږ یو نوی ورور مولوی صاحب لبیب دیوبندی چې اوس موږ سره په اړیکه کې شوی رالیږلی او کاږي چې زه مولوی لبیب دیوبندی له غزنی ولایت څخه د ایران راډیو دار کلراش پروګرام وړاندې کوونکو ته السلام علیکم وایم او هیله کوم چې روژه مو په خیر وي او لطفا دا کوچنی شعر راته
خور کړای سي.
وای چې چې د سترګو اوخکه دی له عشق اننګو باندې شي ډنډه د غماز له این بشوم پلانونه د بلتون بیا هم شي شنډه په انجام کې چې پیدا کړې ګوره ښکلي ښکلي دیدنونه چې جانان جانان یادودی وینه شونډ باندې شي خنده په یوه موسکا چې دی په غاړه کې یو لس ګلونه هار شي چې یوه توفه محبوب ته کړې په لاس په درشي په لنډه هم قاصد به دی یادونه د جانان په مخ کې وکړي د جمعې شپه کې ډالۍ کړه چې جانان ته ورشي غونډه ای لبیبه که دی وصل ته زړه شوی دا کارونه ټوله وکړه جدایی به درنه ختمه د غماز تور لاسونه بشي لنډه.
ډیره ډیره مننه ګرانه مولوی لبیب وروره د تهران رادیو د هر کله راشه پروګرام ته د ستاسو تود هرکلی کوو ځکه چې تاسو اوس تازه له موږ سره په اړیکه کې شوی بیا هم درته هرکلی وایو او دستا د لنډ شعرونه مو د هوا څپو ته وسپارل او حتما به دې اورېدلی وي موږ د تاسو د نورو شعرونو په تمه یو.
دغه ښکلی نور دا شعر زموږ ګران قدره اورېدونکي او عوامي شاعر ګل اشنغری صاحب رالېږلی.
ښه
وایي چې ما ویل کډه ترې ورمه نور مې دل ته گذران نه کېږي ما ویل کډه ترې ورمه نور مې دل ته گذران نه کېږي ډېر شولو اغیار کلي زما او جانان نه کېږي دې راته ویل د بل په لمسه چې دوکه نشي ستا او زما بیلتون کې د دې خلکو تاوان نه کېږي ناستو په ګودر مشغولېدو ما ویل ماښام شولو دی وې مړکې نه لا وختي د
اذان نه کېږي
ما د شمنګۍ چې دی د زولفو چپې وینمه ویلې دا شنډې ورځې دي
د دینه باران نه کېږي
دواړه به رقیبه پرې کېدو دا فیصله ښکلې ته دواړه به رقیبه
پرېږدو دا فیصله ښکلې
ته نور زما نه ستا سره دا لاسو ګریوان نه کېږي راغله مخامخ په لویې راغله مخامخ پلوې زر ونیو پوزې ته ما ویل په تا زما د بل چا ګمان نه کېږي سترګې یې کړې ښکته مخامخ یې راته نه کتل دا د سترګو جنګ دی ما ویل دی کې چالان نه کېږي شوله په خندا ویل که د دار د خطو وخت راغی ګل اشنغریه هیڅ پروا مې په ځان نه کېږي
شوله په خندا ویل کدار د خطو وخت راغی ګل اشنغریه هیڅ پروا مې په ځان نه کېږي ډیره ډیره مننه ګرانه عوامي شاعره ګل اشنغری وروره چې دغه ښکلي شعرونه دي له موږ سره شریک کړي دي موږ د تاسو د نورو لیکلیو غږیزو پیغامونو په تمه یو.
نو که ستاسو خوښه وي صادق صاحب دلته به یو دمه وکړو او بیرته به راشو د قدرمنو اورېدونکو نورو لیکونو ته.
سمه ده. مرمن پاتیمی دغه له نصیحت څخه ډکې خبرې زمونږ یو ګران اوریدونکي محب الله د پاکستان د بلوچستان صوبې له کوټه څخه رالیږلې دي او هغه لیکي که د ځان په درد پوه شوې نو ژوندی او که د بل د درد احساس دې وکړو نو انسان یې بخښنه د انسان کمزوري نه بلکې د انسانیت لوړ هدف څرګندوي د مرګ یوه نیټه معلومه ده د هغه د مخه مو هیڅوک نشي وژلی نو د خپلو حقوقو لپاره و جنگی گئی که غواړی ستونزه جوړ کړی اړتیا نشته چې غختلی او تر نورو غټ وي همدا بسنه کوي چې आवाज یې همک اوسه او په خپل حمایت او په خپل حماکت کلک ولاړ یې. لمونز کول د انسان روح تازه کوي او نه کول د خفګان او د ستړیا تر ټولو ستر لامل ګرځي. تل هغو کسانو سره اوسه چې پر زغ دې پوهیږي. د روژې په شان ژوند وکړی، آخرت مو به د اختر په شان وي. انسان هغه وخت سخت مزاجه کیږي چې ډیر خلک د هغه د نرم مزاجه او د ښه انسانیت څخه بده استفاده وکړي. تعلیم وکړی که دنده مو پیدا نکړه، نو انسانیت، شرافت او جهالت خو به وپیژنی.
ډیره ډیره مننه ګرانه وروره محب الله صاحب، ستا د دغو خبرو مو ډیره ګټه پورته کړه او هیله کوو چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره دا ډول ښې او له نصیحتونو څخه ډکې خبرې موږ ته راواستوي. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګرانه ورور یوسف خان دلګیر صاحب د پاکستان د بلوچستان صوبې له لورلایي سیمې څخه موږ ته رالیږلي. په سر کې وایي چې السلام علیکم، د ایران تهران راډیو قدرمنو کارکوونکو ته په دواړو لاسونو سلامونه، او دغه راز عبدالماجد دورانی صاحب، صادق حسین صاحب، فاطمی خور ته سلامونه وایم. شعر یې دی چې وایي: ستا په انتظار کې ماته کال صدی، ستا په انتظار کې ما ته کال صدی، دومره لامانده نه یم ستا خیال صدی، ول سوزی هم هغه چې پری بلیږي اور، خانده ای آشنا تا ته دغال صدی، تا که پشاله کې پټه ولیدلم، تا که پشاله کې پټه ولیدم، بیا به داسې وایي چې مشال صدی، زدی زدی هر یو غم د زړګی داغ ګڼم، ما ته لا دستا په جبین خال څه دی، ما خو درته ویل ډیره می مګوره، ما خو درته وویل ډیره می مګوره، وګوره خاطره اوس د حال څه دی.
ډیره ډیره مننه ګرانه یوسف خان دلګیر صاحب چې تل زیار باسي او موږ سره ښکلي شعرونه او پیغامونه شریکوي.
صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي اوس په زو د قدرمنو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته او تاسو وایاست چې کوم غږیز پیغام به اول به قدرمنو اوریدونکو ته به خپرو.
او دغه لومړی غږیز پیغام زموږ ګران ورو کې رحمت الله بدوي رالیږلی دی. یادونه کوو چې دغه پیغام د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په حکله دی چې وخت یې اوس تیر شوی دی، خو بیا هم موږ مناسبه وګڼله چې دغه پیغام خپور کړو. او موږ هیله کوو چې ټول ظالمان او په تیره بیا امریکا او سهونیس رژیم دی خدای تباه کړي
انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله الطاهرین وخلفائه الراشدین، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اصحابك نجومي بايهم اقتديتم اهتديتم. رواه البخاري. د تهران رادیو د پښتو خبرونه د ټولو څنګه د محترم ادارې مشرتابته او ټولو محترم او کارکونکو همکارانو او د هر کله راشه د خبرونه او د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ محترم کارکونکو او محترم ادمینانو او محترم مشرتابته او محترم شغلو لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو او ټولو محترم ګډونوالو ته سلامونه نیکی هیلی، او د اسلام د ستر څلورم خلیفه او د پیغمبر د ځایناستي امیر المؤمنین حضرت امام علی کرم الله وجهه د شهادت ورځ په مناسبت د زړه له کومې تعزیت، تسلیت او د عقیدت پیرزونی وړاندې کوم. د څلورم خلیفه امیر المؤمنین امام علی کرم الله وجهه د فضیلت، صداقت، جهاد، مقاومت، مبارزې، ټولنیز عدالت، زړسوي، ترحم، شجاعت او د چې د اسلام د خپرولو لپاره کومې هلې ځلې کړي دي، ټول اسلامي مستند کتابونه پرې ډک دي. د امیر المؤمنین خطبې، د حکمت او پوهې ډکې ویناوې، لیکونه، فندونه د نړۍ ټولو ژبو ته ژباړل شوي دي او د نړۍ د هر دین او هر مذهب او هر مسلک لپاره د علي نوم یو سپېڅلی نوم دی، او غیر مسلمانان هم د ده د نامه سره پوره اشنا دي. او د حضرت امام علی کرم الله وجهه نوم پیژني، که څه هم وخت لږ دی، خبرې را لنډوم. بالاخره په 24 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په 13 یا 19 د سهار د لمانځه پر مهال د ابن الملجم په زهرو لړلي تورې ووهل شو او سخت ژوبل شو. دوه ورځې وروسته د روژې په 21 شپه د سختو او شدیدو زخمونو له وجې د ستر څلورم خلیفه په شهادت ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. نو خدای جل جلاله دې د حضرت امام علی کرم الله وجهه د شهادت او مظلومیت په برکت سره پر ټول اسلامي امت، اسلامي نړۍ، افغانستان، پښتونخوا او ټول سیمه باندې رحم او کرم وکړي. او خدای جل جلاله دې د حضرت امام علی کرم الله وجهه د شهادت په برکت سره د فلسطین د غزې د مظلوم و مسلمانانو کومک او مرسته وکړي. او خدای جل جلاله دې امریکا او خونخوار سایونیستي رژیم د تل لپاره خراب، تباه او برباد کړي. د ټولو مسلمانانو تراوی، روژه، عبادتونه او طاعتونه دې په الهي دربار کې قبول سي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډیره قدرمنه ورور کرامت الله بداوی صاحب، ډیره ډیره مننه ستاسو د دغه پیغام او نورو هغو پیغامونو چې مشتره استوي. دغه بل پیغام از موږ ګران قدر او قدرمنه اوریدونکو احسان موسینی صاحب را لېږلې او اورو چې مشته څه وایي.
ګرانو مشرانو، عجیبانو، شاعرانو، خدا گروه طول من گروه تا دزلو لکومی نا درانا درانو گیده ایویلی سلام منا تایا غزل ساسو مخیده گدم انشاءاللہ ساسو بکور مدیو شویچ سوالو نا دیو دایم یو سوس ویرمانو نا دیو دایم مدیو شویچ سوالنا دیو دویم یو سوس ویرمان نا دیو دویم پومی تمید کی عمر لارو تیر شو پومی تمید کی عمر لارو تیر شو بسم دگا امید نا دیو زیمان یو سوس ویرمان نا دیو دویم خبر بیونا خبر پما تیر شی خبر بینا خبر پما تیر شی چوی کرکی یو ویرونا دیو دو یم آئے یو سوس ارمان نا دیو دو یم کیاو غم خوز غم بمی اکڑے کیاو غم بھو سغم میں اوکھڑے غم ہن دیو بس غم نا دیو زیم آئے یو سوس ارمان نا دیو زیم موسین وی دادے سوگم لمب کی گمائے موسین وی دادے سوگم لمب کی گمائے ران تو چسر ورنا دیو زمائے یو سوس ارمان نا دیو زم یو سوس ارمان نا دیو زم مدی اوش وچ سوال نا دیو زمائے یو سوس ارمان نا دیو زم
ډیره مننه ګرانه محسنی صاحب د ښکلي غږیز پیغام دی چې موږ سره دې شریک کړی دی.
دا یو بل غږیز پیغام زموږ ګران قدر او محترم ورور نظام الدین کاکړ صاحب را لېږلی او موږ په ګډه سره اورو.
السلام علیکم د ارکل راشه ګروپ ټول همکارانو اوریدونکو سلامونه 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 تازه لکه ګلونه. زما د طرفه زه نظام الدین کاکړ د جنوبي پښتونخوا کوټه پښین برشور ته وکړی په تماس کې یم. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. پیغام دا دی چې په دا ورځو کې چې دی کنه آخري ورځې دی، هره شپه چې دی وایي دوه رکعته نوافل کوي او یو درهم خیراتوي پنځه اتیا واره کلولا شریف یا سورت اخلاص شریف وایست دا و سکتا چې بیا د اتیا کالو دپاره که چیرې دا ورځ مطلب لیلۃ القدر ورځ پر راله د اتیا کالو ثواب تاسو ته ملاو شي. په اخر کې په ډېر بخښنه درې ټپې در سره ډالۍ کوم، هیله لرم چې خوښې به مسي. وایي چې ستا بیلتون مې خراب نه کړي، چې ستا بیلتون مې خراب نه کړي، د پسرلي روژې مې نه خرابوینه، د پسرلي روژې مې نه خرابوینه. مولا چابک سهزان وکړه، مولا چابک سهزان وکړه، د ګران لوېدلې سترګې زړه خرابوینه، د جانان لوېدلې سترګې زړه خرابوینه. مولا چابک سهزان وکړه، د جانان لوېدلې سترګې زړه خرابوینه. او پشپاړسمه روژه راسه، پشپاړسمه روژه راسه، ما به روژه ده پیغلتوب خوړلې وینه، ما به روژه ده پیغلتوب خوړلې وینه. فدرناوی نظام الدین کاکړ.
ډیره ډیره مننه ګران اورورا نظام الدین کاکړ صاحب دغه ښکلي غږیز پیغام دی چې موږ سره دې شریک کړی دی، او ته تل زیار بسې او موږ ته لیکونه رالیږي.
ډیره مننه کوو د خپلو قدرمنو اوریدونکو، هغه کسان چې موږ ته خطونه رالیږي او غږیزو پیغامونو. انشاءالله چې نور هم داسې کارونه به وکړي. صادق صاحب موږ وخت نه لرو، نو په آخر کې د قدرمنو اوریدونکو له حضوره اجازه اخلو.
د خدای په امان.
القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون، الأرض لنا والمجد لنا، القدس لنا، إليها قادمون. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.